دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا چې نن په کابل ښار کې درې پرله پسې چاودنې شوې دي، ځینې چاودنې یې ځانمرګې دي، ویل کېږي چې تلفات هم لري. دا موضوع به له کابل نه د خپلو خبریالانو سره په تماس کې وڅېړو. نور مسایل هم لرو. د خبرونې زیاته برخه د موسیقۍ پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په کابل ښار کې نن درې او پرله پسې چاودنو لږ تر لږه و کسان وژلي او تر یو ویشتو زیات نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویل افغان چارواکو سره خبرو کې د سولې د یو مؤثر او جامع مرکزي ټیم پر جوړېدو تمرکز شوی، او د ایران ولسمشر حسن روحاني داسې ښودل چې ګوندې له برطانیا سره د تېرېدونکو کښتیو چې دواړو هیوادونو د یو بل کښتۍ نیولې مبادلې ته چمتو دي. بشپړ خبرونه واوري. په کابل ښار کې نن درې او پرله پسې چاودنو لږ تر لږه و کسان وشلي او تر یو ویشتو زیات نور یې ټپیان کړي دي. د مرګ ژوبلې دا شمېرې لومړنۍ دي او د دې ویره شته چې ښایي د تلفاتو شمېر زیات وي. لومړنۍ انتحاري چاودنه د کابل ښار د شپاړسمې امنیتي حوزې د لومړیو میکرویانو د ملي بس په څلور لاره کې د قانون او پټرولیم وزارت د مامورینو د انتقال په کاسټر موټر وشوه چې د افغانستان د رسنیو د مرکز د سرپرست فیروز بشری په وینا پنځه تنه پکې وژل شوي او لس نور ټپیان دي. څو شېبې وروسته په همدې سیمه کې بله چاودنه هم وشوه چې د تلفاتو په اړه یې معلومات نشته. او درېیمه پرله پسې چاودنه د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د ډیسپیچری سیمه کې رامنځته شوې. د کابل امنیه کمانډانۍ ویان فردوس فرامر زنانیو پیښو په اړه رسنیو ته په یوه سوالي پیغام کې ویلي،
نن سهار له اته بجې ولس دقیقې د شپاړسمې حوزې اړوند د ملي بس په څلور لاره کې یو انتحاري کس چې په موټرسایکل سور و د معدن وزارت د کارکوونکو په کاشر موټر ځان ته چاودنه ورکوي. څو شېبې وروسته په همدې ساحه کې له بده مرغه بله چاودنه هم ترسره کیږي چې په ترڅ کې تر اوسه پنځه تنه ملکي کسان شهیدان شوي او شپاړس نور چې هغه هم ټول ملکي کسان دي ټپیان دي. په شهیدانو او ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم دي. د دې تر څنګ یو بل موټر بم چاودنه هم د نهمې امنیتي حوزې اړوند ترسره شوې چې جزئیات به وروسته درسره شریکو.
امنیتي چارواکو که څه هم د درې واړو چاودنو د مرګ ژوبلې وروستۍ شمېرې په دقیقه توګه نه دي وړاندې کړي، خو د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار پر خپل ټویټر ویلي تر اوسه پورې له نننیو چاودنو د کابل روغتونونو ته اووه مړي او یو ویشت ټپیان وروړل شوي. د نوموړي په وینا په مړو او ټپیانو دواړو کې ښځې او ماشومان او ولسي خلک شامل دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مقابل کې دی ویل افغان چارواکو سره په خبرو کې د سولې د یو مؤثر او جامع مرکزي ټیم پر جوړېدو تمرکز کړی. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان له ولسمشر، اجرایه رئیس، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره په دې غږېدلی چې د سولې اوسنی بهیر اوس کوم ځای ته رسېدلی او راتلونکي ګامونه به څه وي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. ښاغلی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې د سه شنبې په ورځ کابل ته ورسېد. نوموړی په هماغه ورځ له ولسمشر اشرف غني سره په ارګ کې وکتل او له دې کتنې وروسته ارګ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې زلمی خلیلزاد به د یو څه وخت لپاره کابل کې پاتې شي. په دې خبر پاڼه کې دا چې ښاغلی خلیلزاد د څه لپاره کابل کې پاتې کیږي جزئیات نه دي ورکړل شوي. اندونیزیایي چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې په دې هیواد کې جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د اعلامیې له مخې د اندونیزیا په بهرنیو چارو وزارت کې د آسیا، پاسیفیک او افریقا په برخه کې مسؤل دیسرا پارکایا د افغانستان د ملي امنیت د شورا له مرستیال عتیق الله نوشیر سره د لیدو پر مهال وویل د علماو دا غونډه د اګست میاشتې په ویشتمه نیټه په اندونیزیا کې جوړیږي. دا د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو دوهمه غونډه ده. په لومړنۍ غونډه کې افغانستان، پاکستان او اندونیزیا په مې میاشت کې د اندونیزیا په بګور ښار کې سره کتلي وو او د درې واړو هیوادونو دیني عالمانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې افراطیت، تشدد او ترهګري له هیڅ دین او هیواد سره تړاو نه لري او په هیڅ توګه باید سخت دریځۍ ته اجازه ورنه کړل شي چې په سیمه کې خپره شي. دا ایران ولسمشر حسن روحاني داسې ښودلې چې ګوندې له برطانیې سره د تېرېدونکو کښتیو چې دواړو هیوادونو د یو بل کښتۍ نیولې مبادلې ته او پر خپل اټومي پروګرام او په تهران لګیدلو بندیزونو په اړه امریکا سره غیر مستقیمو مذاکرو ته چمتو دي. د روحانی دا سرګندونې پرون د ایران په یوه رسمي ویبپاڼه کې خپرې شوې. حسن روحانی ویلي چې د یو شمېر اروپایي هیوادونو سره د اړیکو ترنګلتیا په هڅه کې نه دی او که چیرې دا هیوادونه د ده په وینا له خپلو ایران خلافو اقداماتو او له هغې جملې په جبل طارق کې د ایران د تېلوړونکي بیړۍ له نیولو لاس واخلي نو د ایران لخوا به هم مناسب ځواب ترلاسه کړي. د ایران او برتانیا ترمنځ وروسته له هغې ترنګلتیا زیاته شوه چې د برتانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 4 نیټه په جبل طارق کې د ایران د تیلو یوه لیږدونکي کښتۍ په دې شک چې ګوندې سوریې ته تیل لیږدوي ونیوله. ایران بیا د جولای په 19 په هرمز تنګي کې د برتانیا بیرغ لرونکي و تیل وړونکي بیړۍ په دې تور شي له نړیوالو قوانینو یې سرغړاوی کړی نیولې ده. شمالی کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندي توغولي. دا خبره د جنوبی کوریا لوی درستیز کړي. دا دواړه توغندي د شمالی کوریا له ختیځ ساحلي خارګوټي ونسن څخه توغول شوي دي. 430 کیلومتره واټن یې وهلی او په اوبو کې تر راښکته کېدو مخکې 50 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلی وو. دا له هغې راوروسته چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غیر اعتماد کولو د خبرو پر بیا پیل سلا شول، په تېرو دوو میاشتو موده کې د شمالي کوریا د توغندیو لومړنۍ ویشتنه ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د جنوبی کوریا د یو دفاعي چارواکي لخوا وایي د امریکا متحده ایالات د دې توغندیو څخه یو ارزولې. د جاپان د دفاع وزیر تاکشی ایوا ویلي توکیو کوم الوتونکي څه نه دي لیدلي چې د دې هیواد خاورې یا اوبو ته دي رسېدلي وي او یاد د جاپان د ځانګړي اقتصادي زون 200 میل ساحې ته رسېدلي وي. خو ایوا وویل که چیرې ویشتل شوي توغندي بالستیک وي نو بیا د ملګرو ملتونو له بندیز څخه سرغړونه ده او د دې لپاره د خواشینۍ وړ خبره ده. د پاکستان یوې محکمې د حافظ سعید تر محاکمه کېدو مخکې د هغه د توقیف موده غځولې ده. پر حافظ سعید تور دی چې په 2008 میلادي کال کې د هندوستان په ممبئی ښار کې حملې طراحي کړې وي. په دې حملو کې 168 کسان وشل شوي وو. د پاکستان چارواکو د روانې جولای میاشتې په 12 نیټه وویل چې حافظ سعید د ترهګرۍ د تمویل په تور نیولی. تر نیول کېدو وروسته سعید د 2 ورځو لپاره تر محاکمه کېدو مخکې په بند کې وساتل شو. سعید 2 ورځې مخکې له دې ونیول شو چې ټاکل شوی و د پاکستان صدراعظم عمران خان امریکا ته سفر وکړي. واشنګټن په تکراري توګه پر اسلام آباد تور پورې کړی چې هغه سختریزو ډلو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکوي چې د هندوستان او افغانستان په وړاندې جګړه کوي. دا پاکستان دا تروریزم ضد وی محکمه پرون د 4 شنبه په ورځ د سعید توقیف تر 14 ورځو وغځاوه چې د تروریزم ضد چارواکي خپلې پلټنې بشپړې کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. دوستانو، لکه مخکې مو چې وویل، نن د کابل ښار د درې پرله پسې چاودنو شاهد وو. په دې درې وړو چاودنو کې د مرګ ژوبلې رپورټونه هم ورکړل شوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام را سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. اکرام، خبرونې ته ستړی مشي، تفصیل به د درې وړو پیښو له تاسو واورو.
لکه څنګه چې تاسو ویلاند صاحب، دې درې پر لپسې چاودنې په کابل ښار کې رامنځته شوې. د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې لومړنۍ چاودنه د کابل ښار د 14 امنیتي حوزې اړوند د مکرریانو د ملي باس په څلور لارې کې د قانون او پټرولیم وزارت د کارکونکو د انتقال په کاسټر موټر باندې رامنځته شوه، چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا باندې په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوی دی. همدارس 14 نور ټپیان دي، خځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدغه سیمه کې دوی وایي چې له دې انتحاري حملې نه وروسته چې په موټرسایکل باندې د انتحاري حمله رامنځته شوه، انتحار کوونکي په موټرسایکل باندې سپور، وروسته یو بل چاودنه هم رامنځته شوی ده چې د تلفاتو په اړه لاسنه دي ویل شوی. بل دریمه چاودنه د کابل د نهمې امنیتي حوزې په سیمه کې ډیسپیچری سیمه کې رامنځته شوی ده. موټر بم چاودنه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې د دې پیښې د تلفاتو په اړه لا تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته.
نن سهار له 8:10 د 14 حوزې اړوند د ملي بس په څلور لاره کې یو انتحاري کس چې په موټرسایکل سور و، د معدن وزارت د کارکوونکو په کاشر موټر ځان ته چاودنه ورکوي. 2 شېبې وروسته په همدې ساحه کې له بده مرغه بله چاودنه هم ترسره کیږي چې په ترڅ کې تر اوسه 15 تنه ملکي کسان شهیدان شوي او 14 نور چې هغه هم ټول ملکي کسان دي ټپیان دي. په شهیدانو او ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم دي.
خوان صاحب د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې په دې لدرې واړو پیښونه تر دې دمه وتنه وژل شوی کسان جسدونه بلابل روغتونونو ته یو شنور ټپیان انتقال شوی. ویل کیږي چې په وژل شویو کې 15 تنه میرمنې هم شامل دي. دا وروستي ارقام نه دي، په دې اړه دوی وایي چې لومړني معلومات دي وروسته شاید د مرګوبلې په کچه کې زیاتوالی راشي. دا په کابل ښار کې په روانه میلادي میاشت کې لږ تر لږه 15 امنیتي پیښه د چره مستقی کې 13 ورځې د کابل د سبز ولسوالۍ د ترخیلو تنګي په سیمه کې انتحاري حمله وشوه چې لامل یې یو کروشیي عسکر وژل شو، دوه نور ټپیان شول. د نن وړاندې د کابل پونتون دروازې ته څیرمه 14 وشوه چې په موټر کې انفجاري مواد ځای په ځای شوي وو. همداشان لاغې نه ور وړاندې د دفاع وزارت د لوجستیک پر اساس باندې ډلې حمله شوې وو چې لږونه کسانو ته مرګوب لواړوله. همداشان په دغه پیښو کې د مکتب زده کوونکو ته مرګوب لواوخته، ډېر په زیات شمیر باندې ټپیان شول. د نن ورځې د دې بیلابیلو 14 مسؤلیت تر دې د مکومي وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې نه وړاندې د پرونی 14 انتحاري حملې او همداشان د لوجستیک پر اساس باندې کوم ډلې حمله شوی وو مسؤلیت یې وسلواله طالبانو په غاړه اخیستی. نو دا وروستي جزئیات نه دي انسب، وروسته خبري سرویسونو کې به اوریدونکو ته په دې اړه وروستي جزئیات وړاندې کوو. بلې انسب،
ډېره زیاته مننه کوو اکرام الله. اکرام وو چې له کابل یې د نننیو دریو پر لپسې 14 په اړه معلومات راکول. د چارواکو په وینا لږ تر لږه 9 کسان په دې 14 کې چې 15 میرمنې دي وژل شوي او یو وشنور ټپیان دي. چارواکي وایي چې په مړو او ټپیان دوالو کې ښځې او ماشومان شامل دي. په افغانستان کې په 14 حملو او بریدونو کې د ملکی مرګ ژوبلې تازه رپورټونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې په وروستیو کې ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارو عام افغانانو په دا ډول پیښو کې د ملکی تلفاتو په حیرانوونکي زیاتېدو خواشینی ښودلې او د جګړې لښکېلو لورو وخت چې په خپلو بریدونو جګړو کې دی د ولسي خلکو د خوندیتوب خیال وساتي. په عین حال کې دا بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې د سولې خبري هم روان دي. همدا اوس د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. نوموړي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. همدارنګه په کابل کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره خبرې کړي. له نور افغان چارواکو سره لیده کاته کړي دي. زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې له افغان چارواکو سره یې خبرو کې ډیر تمرکز د سولې د یو مرکچی پلاوي د په وینا د یو موثر او جامع مرکچی پلاوي پر جوړېدو دی. د ویلي چې له افغان چارواکو سره په لیدنو کې افغان چارواکو ته په دې اړه معلومات ورکړل چې د سولې بهیر اوس کوم ځای ته رسیدلی او راتلونکي ګامونه به څه وي. خغلی خلیلزاد د سی شنبه په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی وو او له دې کتنې وروسته ارګ په وی خبر پاڼه کې ویلی وو چې زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د سولې په بیلابیلو اړخونو بحث وشو او لازمه وګڼل شو چې نوموړی د یو څه وخت لپاره په کابل کې پاتې شي. دا لا تر اوسه هم نه ده روښانه چې د نوموړي د پاتې کېدو دلیل په کابل کې څه دی او ولې باید په کابل کې پاتې شي. خو ټاکل شوی چې کله د خبرې له افغان چارواکو سره پای ته ورسیږي دی به د قطر پلازمینې دوحې ته ځي او هلته به له طالب استازو سره اتم پړاو د سولې خبرې کوي. دا د ازادۍ راډیو ده.
ژوند
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
دوستانو تاسو موږ غږله آزادۍ رادیو نه اورید. آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخام تر او بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې موږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو شهر شریه زموږ د ویب پاڼې لاري زموږ خبرونه اوریدل شي. آزادۍ رادیو .com مو د ویب پاڼې پته ده.